السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال سلواغي د لوی میاشتې دریمه د 2023 میلادي کال د جنوري دروښتمه ده مخکې لري چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات په خبرونو کو ایرانی چارواکی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري آژانس پرون د جنوري په 2 راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه افغانان د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي. که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایراني چارواکو په تیر نږدې یو کال کې له 15 زیات افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، کانونو او خامو موادو په لرلو او اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي ده. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبري ونیو او تر اوسه ورسره بندي دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې له احسان اکبري څخه ځینې کاري وسایل هم اخیستل شوي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 پیل شي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستاني ټیم د 216 منډو هدف ورکړی، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورول زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت 2 درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړی شوي. لا د دې زورول زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتراپرادیش ایالت په شمالي ایودیا ښار ګوټي کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د رام د دغه لوی مندر د پرانستلو په مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیانو په نتیجه کې راغلی. د دغه مندر د پرانستې مراسم متوسره کسان او مذهبي مشران ورغلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په وزیرانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمیر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي یاغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمیر چارواکو چې د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کول وویل چې متحدو ایالتونو او بریتانیا د حوثیانو د توغندیو، زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د په نښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او بریتانیا جنګي بیړۍ او جنګي الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډېر هدفونه په نښه کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د څو تابعیت لرونکو قانوني مسوده وړاندې کړه. که دا قانون تصویب شي، بهرني جنګیالي به وتوانېږي چې د اوکراین پاسپورټ پرته له دې چې خپل مخکنی تابعیت له لاسه ورکړي ترلاسه کړي. زلنسکی چې د اوکراین د یووالي د ورځې په لمانځنو غونډه کې غږېده، پرون وویل نن باید نه یوازې د خلکو د یووالي د لا پیاوړتیا، بلکې د خپلواکۍ او د اوکراین د تاریخ او رښتینې حق لپاره دا ګام پورته کړی شي. هغه بیا وویل چې د اوکراین پاسپورټ به د یرغلګر هیواد خلکو ته نه ورکول کېږي، چې اشاره روسیې ته وه. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر څار د پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه په نوي خبرې کړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤول څېړنې مقررات له پامه غورځول شوې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټري اسناد ورکوي.
مدرسه په اته کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په شپاړس کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري.
په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په تهران کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د چارې سمې مخته نه وړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمدشاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د رغونې چارې پیل شوې دي.
عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه وي، په خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې سمندري اډې قومندان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر بیړۍ وکیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤول څېړنې مقررات له پامه غورځولي دي. سیګار او د امریکا ځینې د کانګرس غړي اندېښمن دي چې طالبان په مسو کې خپل کسان ګماریا یا د مسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپله ګټه کار واخلي. نور جزئیات سفیر الله ستانکزی اوروي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو مسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسۍ یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب کړي چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا اتلس میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو مسؤل په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي مؤسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړې. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاس ته رسیږي د امریکایي استاجو اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 2 خپور کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې په خپله دا مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوانه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دی وزارت ویلي چې په څلور دیرش ولایتونو کې د مدرسو له 50,000 فارغانو د ازموینو اخیستلو بهیر پیل کړی. د پونتون یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دغه اقدام غیر اکاډمیک او د افغانستان تحصیلي نظام په زیان بولي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته پوهنې له وزارت سره په همغږي په 34 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې پارزونې او د دې بهیر په دوامې ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي، خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیک او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبیلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې همدې کارونو لپاره آماده کړی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټری سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شمه د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې بل ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیره چودنې کړې وي. طالبانو لبیا وکمنې دورس تکلی وی خوانجونی لشپګم ټولګي پورته لخوانځیو او په خنتونونو څخه منکړي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلی وو چې په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 3,000 حقوق استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یو لوی جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 50 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته د مراجعینو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته سم پام نه کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې د سفارت د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره ورغلي دا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي او ګڼه ګوڼه هم په دې سفارت په مخ کې د ګډوډي رامنځته کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
پیران کې یو شمېر افغان کډوال چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي، دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمې او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کومار ساسی ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دروازې مخ ته څو ورځې انتظار ایستلې او له ډیرو ستونزو وروسته په دې وتوانی چې سفارت ته ننوځي.
به اندازه به نهایت
ګډوډي به هدا ډیره د هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسیږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل. ګډوډي بیخي ډیره ده.
پیران کې اول افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هماغه ظالم عدالت چې په افغانستان واکمنه ده. ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولس سره هم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهېږي، په بېلابېلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هیواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
پیران کې اول افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل د یوې خوا د سفارت د ساحې کموالی او له بلې خوا د مراجعینو ګڼې ګوڼې ټول خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ستونزو سره مخ کړي دي.
په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو او تذکرو له امله ډېر مراجعین لري، خو پروسه یې ډېره پسه ده. په نیمه شپه به راځي نوبت به نیسي، نوبت دې هم ډېر ناوخته رسیږي. د سفارت ساحه ډېره تنګه ده. څوک چې مخکې له مخکې ولاړ وي کولی شي خپل کار مخته یوسي. د طالبانو لخوا هلته ښځو سره سختګیری هم کیږي.
یا سفارت ته د راغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤل میر انور غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یکشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو لړ پوړي قومندان وایي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کښتیو کېږي. پر غزې د اسرائیل د بریدونو له پیل سره هممهاله حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې ګڼې کښتۍ د ډرون او توغندیزو بریدونو هدف ګرځولي دي. تفصیل د سفیر الله ستانګزي په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قومندان امیرالبحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځني ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبې پر ورځ اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي ډلې تر اوسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او له سره سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداری هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثي یاغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینه سنا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. دغې ډلې له دوو میاشتو راهیسې د حماس د سخت دریځ ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه څلور دېرش بریدونه کړي دي.
حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثي اغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي اغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 او ډېر کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي اغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپه کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
د بخښه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله‌الدین ته بغوښ شو.
ګارډین ورځپاڼې په بدخشان کې د یوې روسي امبولانس الوتکې د لوېدو پیښې ته کتنه کړې چې د شپږو سپرو کسانو له ډلې یې څلور تنه ژغورل شوي او دوه نور وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ وویل چې د الوتکې ژغورل شوي څلور تنه عمله دوی کابل ته لېږدولې، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې د دوی ډیپلوماتان له طالب چارواکو سره دا موضوع څېړي. ګارډین لیکلي الوتکه کې څلور عمله او یوه روسي جوړه سپره وه. د دغه روسي جوړې خاوند سوداګر یاد شوی چې د خپلې ناروغې مېرمنې د لیږد لپاره یې له تایلند روسیې ته دغه الوتکه چارتر کړې وه. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دوی د دغه پیښې په تړاو یوه جرمي دوسیه پرانستې څو معلومه کړي چې د خوندیتوب له مقرراتو سرغړونه شوې او کنه. د ګارډین په وینا د روسیې یوې وړې کمپنۍ اتلانتیک ګروپ چې دغه الوتکه یې اړوند وه تر اوسه پر پیښې تبصره نه ده کړې. د ګارډین په مقاله کې راغلي نړیوالې هوایي کرښې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته تر ډیره هڅه کوي چې د افغانستان پر فضا تیرې نه شي، خو په وینا یې یو شمېر الوتکې په واخان کوریدور کې څو دقیقې د افغانستان فضا ته نه ووځي. د افغانستان دغه کوریدور چې الوتکې پر فضا تیریږي د تاجکستان او پاکستان ترمنځ پروت دی. له امریکا خبریدونکو ورسپانې میامی هرالد هم په افغانستان کې د روسي الوتکې د لوېدو پر پیښه تبصره کړې او لیکلي دي هغه روسي سوداګر له خپلې مېرمنې سره پکې وژل شوی چې یو وخت د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ښه کار له کبله جایزه ورکړې وه. ورسپانې دغه روسي سوداګر چې د خپلې ناروغې مېرمنې لپاره یې دغه الوتکه چارتر کړې وه 15 کلن اناتولی افسیوکوف یاد کړی دی. نوموړی د روسیې د روستوف سیمې اوسیدونکی او د یو سوپر مارکیټ خاوان یاد شوی. روسي رسنیو د دغه سوداګر د مېرمنې نوم انا یاد کړی دی چې په تایلند کې یې روغتیایي وضعیت ښه نه و او د درملنې په هدف روسیې ته لېږدول کېده. وړاندې راغلی چې د پیښې لامل لا هم د یو راز په توګه پټ پاتې دی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونیانو د مقبرې د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت لخوا د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا دغه راز ژمنه کوي چې د هلمند بوست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل کړي. بلخوا د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونې یو مهم ګام بولي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې ټول تاریخي ابدات باید ورغول شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د 2 میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر وراغلی چې کتنې محلات یې ښه نه وو، نو بیا موږ معلوماتو په لټنه وکړل د غزي د جوړولو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاته سوی دي. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغسې یو خو دا کار بیرته درېدلی وو، نو دغه دپاره د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله هم د خاصه هم دغه سپارښتنه دا وه چې د غزیونو چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې موږ څه اقتصادي دلیل کړي وي نور هم ګورو. عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي. زموږ تاسو تاریخي ځایونه یې د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم سات هم وای بازی کوم سات هم کوم کنه کړي دی پر غول کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نوموړي دغه راز ویلي چې د سپر دولس په نوم یې یوه نظامي قطعه جوړه کړې چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوی وکړي.
حریمونه مې د عبیدو ټاکلي دي ورته چې دې به څوک نه راتېرېږي. که چا کړي وي نو هغه د دې څه خلاصېدی نشته، هغه سره محکمه روانه وي تر څو پورې چې موږ دغه شی بېرته راخپلوو. نو په عام کې زموږ خپل ولس ته سپارښتنه هم ده، دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی. سړي د یو سړي حق دی غصبوي، دا د ټول افغانستان ملت حق دی، دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی، یو ملک مشترک شتمني ده. باید د دې نه سړي لرې واوسېږي، بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دې پر هغه باندې راسکېږي او هغه ځای دی غصبوي. نو د دې لپاره کلک هوډ لرو، انشاءالله چاته اجازه به اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي. یا خدای مکه په یو نامه بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول سي.
زما نوم پیداګل دی. د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي، لکه میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازوانه، کم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. حکی اولیات هم باید دته ورکه وسي چې دا ورغول سي، ځکه سیلانیان ځي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده، ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه ناچی د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کېږي. د یو لسو څلور اویا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغې مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلي کې د کلونو راهیسې په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوري حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبره د بیا رغونی اجمنه کړې و، خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبره د بیا رغونی چاري وزن لیدې.
په هم دې رغونی په موضوع کې تم کې ګوډه کندوز پالی آباد ولسوالۍ کې د سید احمد د کلی د پل د بیا رغولو کار په چټکۍ سره روان دی. دغه پل د څه باندې شل زر امریکایي ډالرو په لګښت دی یو سوداګر لخوا رغول کېږي. د پل د دواړو غړو اوسیدونکي خوښ دي چې د دې پل پر غېدو سره به نور دې ته اړ نه وي چې له یوې خوا بلې هغې ته په کوچنیو کښتیو کې تګ راتګ وکړي. نور په دې راپور کې
د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د شپېته متره په اوږدوالي یو نړېدلی پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړي ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړېدلي پل د رغولو چارې پیل شوي او د کار په بشپړېدو سره به یې د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. دغه کیبلي پل د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلي کې موقعیت لري. د پورته یاد شوی ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رای عمل منفاس ای پلی عمل
دا یو عمل منفعه لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی اوسیدونکو تګراتک کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی اوسیدونکو پرې تګراتک کوي. د دې پل پر بیا رغولو څه باندې 40,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو اوسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل وې غړې بلې غړې ته د کیمو یا وړو کښتو په وسیله تګ راتګ کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو اوسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زمنګ نه بده کېما وکشتای و سیل چې براغه او بو زیات شو دغه نمای کېما او بو کېتلا نور خلک پیاده تلل دسه او بو کې پوره تل بعد چې بو بخي زیات شو خلک بال تل پوره وتل ډیر مشکلات زمنګ اوس الحمدلله زمنګ مشکلات چې دغه پل یو سوخ کیږي چې دغه شه د شاید یو لاس ورځ نور مخونی سي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره. موږ ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دغه راز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلي یو بل وسیدونکي خیر محمد راته وویل
دغه پل چې کله نړېدلی ده دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دلته دي، حتی افراد او اشخاص هم موږ چې دلته تیریږي حیوانات دا ډېر په مشکلاتو دي، نیم په سین ته ولوېدل نیم یو رقم بل رقم. په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډېر مهم ده او اساسي بنیادي باید دا جوړ شي.
د علی آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد هم د دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدت خیلی زیات خراب بود، خدا خیر
ډېره وخت راهیسې دغه پل خراب و. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره خپل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نه سوی رسولی، له سختو ستونزو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي، اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کېږي او د دې پل په رغولو سره به زموږ ستونزې هوارې سي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلی پل د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کال وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی وو، او 8 کال وړاندې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله تخریب شو، او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.